سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسوشن 2 بجې سوي د مچالېډو په یو بلګړی کې مزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم په دې غړی کې اول نه بای کې درته ریپورتونه وړاندې کو په دوه منې مای کې درته د مشال تورن لاندې اونیز بحث درو په ریپورتونو کې به د پېښور کور کمانډر د وزستان له جرګې سره لیدنه د سر ریپورت او له دې سره سره به د پېښور د ملازمینو د احتجاج ریپورت دراورو او ځینې نور ریپورتونه به هم وي خو په فایل کې به مایک پامیر ساحل ته وسپارم چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پیښور کور کمانډر ویلي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره احتجاج کړی دی او د ملګرو ملتونو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې هغه قوانین وځنډوي چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو مخه نیسي. بشپړ خبرونه د جنوبی وزیرستان د درې مسجدو مشران او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پیښور کور کمانډر ورته ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د یوې جرګې له لارې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د درې مسجدو جرګې او د غورځنګ مخکښانو بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا خبره جنرال فیض حمید پرون په ټانک کې د جنوبی وزیرستان له مشرانو، ځوانانو او د قومي او صوبایي اسمبلیو غړو سره په یو غونډه کې کړې. پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید مشال راډیو ته بیګا وویل چې جنرال حمید غونډې ته ویلي چې د مسیدو یو جرګې له طالبانو سره خبرو ته استولې ده. مسید زیاته کړه چې کور کمانډر ته وویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره دی د هیواد د آئین په چوکاټ کې خبرې وکړي او د دې لپاره دی د سیمې خلک نه کاروي.
دا خبره بالکل د وکړل چې موږ داسې د مسجد جرګه هله ژلې د پوس دا مذاکرات تر هغه ټیم پورې نشي کېدلای چې دا شه د نن موږ آئین انوالو نه کی آئینی تحفظ و دغه ورکړل کیږي په انا بعد و دغه یو جمع کیږي او هغه ریاست خالی کولای شي.
پر دې موضوع د پاکستان پوځ رسمن څه نه دی ویلي خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 9 پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولیو. سرچینې وایي په مذاکراتو کې پر دې بحث وشو چې څنګه بیا وربند وشي او له څه باندې 14 کلونو راهیسې د طالبانو رواني حملې ودرېږي چې په کې د امنیتي سرتیرو په ګډون زرګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان تیر کال د دسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای ورسته پر امنیتی ځواکونو حمله زیاتی کړی دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري ادارو لسګونه کارکونکو په پاکستان کې لګرانی سره سم د تنخواګانو د زیاتېدو لپاره احتجاج کړی دي. د خیبر پښتونخوا د سکولونو د افسرانو د ټولنې مشر سمیع الله خلیل پرون په پیښور کې د پرلط پر مهال مشال راډیو ته ویل تیر کال په فبروري کې وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې له نورو سرکاري ملازمانو سره به د تنخواګانو د فرق یا د توپیر ختمولو لپاره ورته 25% اضافي معاش ورکوي. د ویل حکومت تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي کړې. د واپډا، تعلیم او نورو یو شمېر سرکاري ادارو د کارکونکو ټولنې پرون د مظاهرې پر مهال د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته سړک تړلې وه خو د انتظامیه تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړ. انتظامی ویلی دی چې جربه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او نور لوړپوړي چارواکي د سرکاري ادارو د کارکونکو له مشرانو سره وویني او مسالې به هوارې کړي. پاکستان له تیر څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی چې له وجې هلته ګرانی زیاته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي د اقتصاد سمولو هڅې کوي او وزیر اعظم عمران خان تیر کال پر ولس د ګرانی د بار کمولو لپاره پر یو شمېر خوراکي شیانو د 140 روپۍ رعایت اعلان کړی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیر شوایي افغانستان په یو نری تار ځوړندې نوموړي پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار وکړ چې هغه قوانین او عملیات ماتل کړي چې د نړیوال ټولنې لخوا افغانانو ته د بیړنۍ مرستو رسولو مخه نیسي. ګوتیرش د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې سختو شیبو کې باید ټولو قوانینو ته لسره جدي کتنه وشي. نوموړي پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې هغه لایسنسونه یا اجازتنامې خپرې کړي چې د بشري مرستو رسولو لپاره پکار دي. د تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې بشري حالت په چټکۍ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو له یو اټکل سره سم اوس مهال شاوخوا 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او تر 8.5 میلیونه زیات کسان قاطع ته نږدې شوي دي. ملګرو ملتونو د جنوري په پیل کې د روان کال پر مهال د افغانستان لپاره د 4.4 ارب ډالرو د بشري مرستو غوښتنه کړې ده، خو د ادارې پرون ویل د روغتیا، تعلیم، بیخ بنا یا انفراستراکچر او نورو ټولنیزو اړتیاو لپاره د اضافي 3.6 ارب ډالرو ضرورت دی. او د افغانستان لوبډله نن د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمر لرونکو په نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډلې ته مخامخېږي. په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام کوارټر فاینل نن د کابل پر 5:30 او د پېښور پر 6:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې پاپوا نیوګینی او زیمبابوې ته ماتې ورکړې، خو له پاکستانه یې سیالي بایللې. هلته نن په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د اتلولۍ لومړۍ سیالي هم کیږي چې پکې به ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې لوبه نن د ماخوستن د پېښور پر 9:30 او د کابل پر 10:00 پیل شي. د شلوریزو سیالیو د دې اتلولۍ پایلوبه به د فبروري پر 20 کیږي. تیر کال د پاکستان سوپر لیگ شپږم اتلولی ملتان سلطانز ګټلې و.
پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وبخشي. پامیر ساحل درته خبرونه وړاندې کړل او سم د خبرونی د ریپورټونو برخه ته راځو. لومړی ریپورت هم د پېښور د کور کمانډر د وزیرستان له جرګې سره له ملاقات غدی. د درې مسعودي جرګې او پښتون ژغورنې غورځنګ هوایي د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال فیض حمید ورته ویلي چې په سیمه کې د امر قائمولو په هدف یې له تحریک طالبان پاکستان سره د جرګې د لارې خبرې روانې دي. د درې مسعودو مشرانو جرګې یو مشر ملک سید انور مشالې ټول چې دغه یو شګام ګڼي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید بیا وایي چې کور کمانډر ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره دی په خپل په آئینی چوکاټ کې دننه د سولې خبري وکړي او د سیمې خلک دی په کې نه استعمالوي. د پاکستان فوج او طالبان نو ته نږدې سرچینو مشالې دی ته ویلي چې په 9 جنوري پاکستان له ناقانونه نړۍ طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرو بیا پیلو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. سرچینې وایي خبري پر دې څرخې دي چې په څه ډول کېدای شي چې مات سوی اوربند وغځول شي او د طریقې طالبان پاکستان لخوا له 13 کلونو راهیسې کومې حمله روانې دي په کې په زرګونو کسان وژل شوي پایته ورسېږي. پاکستاني طالبانو له هغه لنډمهالي اوربند وروسته چې د پروسس کال په ډسمبر کې پایته ورسېد د پاکستان پر فوج او پولیسو حمله زیاتې کړې دي. تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
13 پشپشویشتم جنوري په ټانک شه کور کمانډر پېښور لیفټیننټ جنرال فیض حمید د سویلي وزیرستان درې مسجد مشرونه قومي او صوبایي اسمبلی نمائندګونه او ځوانونه ته په جرګه کې ویلي دي چې پسیمه کې د امن قائم کول د پوره یې د تحریک طالبان پاکستان وسلول سره په یوه جرګه کې خبره راوونه دي. کور کمانډر پېښور مسجد مشرونه ته په جرګه کې سو او په ځواب کې مسجد مشرونه سو تا وویل په دغه براکښه ملک سید انور مشال ریډیو تا وویل
چې ما جرګه په دغه فوکس دا وبنیاري چې امن او د وزیرستان شکیم طرز واردات ایده دغه دا په وال ټاکول دا په کورینا ورناتل درون کیمره نو ا د 100% ګارانټي روکړه چې 200% ختم کیږي. امید زنه سوتی کسي
د پښتون ژغورنه غورزنګ غړا یلمزیب ماسید ویایي چې کور کمانډر تام وویل چې د تحریک طالبان پاکستان وسلاول سره په خپل مذاکرات وکي او ماسید قوم دا وخت دا حالات کښې نه دی چې دا مذاکرات وکړي.
دا خبره بالکل د وکړله چې موږ داسې د مسجد جرګه له ژلې دو پوس دا مذاکرات تر هغه ټیم پورا نشي کېدلای چې دغه شه د نن موږ آئین انوالو نه کی آئینی تحفظ و دغه ورکړل کیږي په انا بعد و دغه یو جمع کیږي او هغه ریاست خالی کولای شي. د خپل تنظیم طرفه ها مو دا ورته وویل چې دا نه مخشه ها تاسو خو مذاکرات نه سره کړی دی و کړم دغه قبایلی جرګې باندې کی خو څه رزلټ یې رواتلی دی. خپل د دره وسایل هلارې دره اختیار
پاکستان پیپلز گوند سویلی وزیرستان مشر شمس ماسید ویایی چې کور کمانډر نام غوښتنه وکړه چې په سویلی وزیرستان کې د امن قائم کول او هدفي وژنو د مخنیوي د پوره د ګامونه پورته کی
سردار نجیب مسعود هغه د 25 دسمبر تک چا وښتل یو چې غیتی صبر نه قاتل গ্রেফতার شه او نه بای دغه فیملی ته انصاف ملاو شه په دغه واجب باندې کور کمانډر صاحب چې کوم اعلان وکوا تا چې 30 لک روپیه د نجی فیملی ته اعلان وکاو او په دې مې شکریا ادا کوي تومره مې سیاسي چې کوم کسان وی غی د مطالبه ورته وکړل چې میشته بای په ټول نظر بای په وزیرستان چې امن بچار دی او دا ټارګټ کلینګ چې کوم د فوري طور پر باندې باندې
لیفټیننت جنرال فیض حمید سره په ملاقات کې موجود د پښتون ژغورنه ورزنګ و بل غړی شاه فیصل غازی خبر هم واروي
کور کمانډر چې کوم کیسه وکړل چې تاسو د طالب په میان شته کوم یو خامخا یو کردار ده کې چې پوسم جرګاله ژلې دو په دا جرګه د مسجد نو کوم خبر دی نزوون په خبر نه زول مالک چند اس کا سن جوت للی وی حکومت چې کیما کاروای کوي وی کړ د شتګر په نومه مشکوري نه ډنګ شول او مش به زیات شولي سور غټه پیسې دغه پرشن په نومه وغستله ونن بیا مسجد کوم ته واپس راوندای چیرې تاسو مذاکرات وکړ
لیفټیننت جنرال فیض حمید د درې مسجد جرګې مشرانو ته دا هم ویل چې په سویلي وزیرستان کې وو د ولس سره په شریکا د امن وروستله د پورا و ګامونا پورته کوي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ټانګ
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرا ته سواتیا کلو هرتز
او سمزو چارسدی ده د ادمه تشدد مبارز خان عبدالغفار خان او د عوامین شلګند پوخانی مشر خان عبدالولی خان اونۍ ل شلمی جنوري راسیل منزل کیږي پر دې موقع پروند چارسدی په اوتمنزو کې ولسی غونډه ته په وینا کې د عوامین شلګند مشرانو ول په پاکستان افغانستان کې جنگ د ادمه تشدد په فلسفه د عمل کولو سره ختمه دلایسي دوی دا تور رونه هم ولګول چې پاکستان کې ځکه لماشي مسلو سره مخ دی چې د هیواد پالیسی د دوی په نه غیر سیاسي خلک چې اشاره د فوج ترپټو جوړوي د پاکستان فوج تل ویلي چې دوی د هیواد په سیاست کې مداخلت نه کوي بلخ حکومت په ملک د معاشي مسلو ځمواري په پخواني حکومتونو چوي تفصيل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې
دا خدای خدمتگار تحریک بنسټګر خان عبدالغفار خان باچا خان او دا خان عبدالولی خان تلین په موقع 400 اوتمنځو کې ولسی غونډه تا د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګل مرکزی سینر نائب صدر چې اوس قائم مقام مرکزی صدر هم دی
امیر حیدر خان هوتی
په پا پاکستان کې یو وار بیا د ترهګرې مخ په زیاتې دوه پیښو او بیا غوانډي هیواد افغانستان کې هم د امنیت پاړه ویل چې تیر خوشا سلويختو کال راسي د خټه کې تشدد او جنگونو هیڅ ګټه ونه کړه نو باید د عدم تشدد او د امن لار خپل کړی شي نموړی د پاکستان تحریک انصاف په حکومت او په وزیر اعظم عمران خان هم دا ناکامه تورونه ولګول دوی غوښتنه وکړه چې عمران خان دې دا خبره ولسته پډاګ کړي چې چاله دا دړک ورکړې کچر دې د حکومت نه وته نو نور به هم خطرناک شي دا ګوند مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور خپل وینا کې په موجوده مرکزی حکومت د ناکامه پالیسو ټکونه وکړل دی وايي په معاشي توګه ملک دیوالیه شوی دی ځکه چې د حکومت پریکړې د دوی په واک اختیار کې نه بلکې غیر سیاسي خلق کوي
د ملک په شاعران هر کله چې دا کومو او د ملکونو په سلی غیر سیاسي خلق کوي
ولی دا پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویند فواد چودھری دا جنوری په سلی رشتمه سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلی وو چې دا پاکستان معیشت د وړاندې په نسبت مضبوط شوی دی او د قرضو بوج هم سړی سر کم شوی دی او دغه ډول معیشت یو وار بیا په صحیح لاره روان شوی دی وایي تیر حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې ملک دا وخت معاشي ستونزو سره مخ کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
د خیبر پښتونخوا د سرکاري محکمو لسګونو ملزمینو په خپل تنخواګانو کې د ګرانی مطابق د زیاتوالي او نورو مراتو به حلي لپاره احتجاجي ناشته کړي. دوی وایي چې وفاقي حکومت ترڅو ژمنه کړې و چې دوی ته به 25% ډیسپیریټي ریډکشن یا تفاوت راکمونکي الاونس ورکوي او نورې مسلې به هواروي، خو تر دې دمه دغه خبرو ته عملي شکل نه دی ورکړی. د امپلایز ګرانت الاینس په نوم د ملزمینو اتحادیه چې پکې د وابډا تعلیمي ادارو او نورو محکمو ملزمین هم شامل دي، پرونی د احتجاج په توګه د صوبای اسمبلی ودانی مخ ته سړک تړلی و، خو د ضلعي انتظامی لخوا تر دې ډاډګیری نه وروسته خپل احتجاج ختم کړ چې دوی به ډیر زر د وزیر اعلی محمود خان یا خزانه وزیر سره د دوی ملاقات زمینه ور برابروي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د امپلایز ګرانډ الاینس په نوم د ټولو سرکاري ملازمینو ټولنې په پیښور کې د جنوري په 16 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخ ته احتجاجي ناشته ترسره کړه. دوی له حکومت په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي او دوی ته د نورو مراعاتو ورکولو غوښتنه کوله. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د سکولونو د افسرانو د ټولنې مشر سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره وفاقي او صوبایي حکومتونو د تنخواګانو زیاتولو او نورو مراعاتو ورکولو په اړه جمعنی کړي وي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی.
په زرګاو تعداد کې د سرکاري ملازمین راغلي دي د ټولو صوبې نه. دا گورنمنٹ تخپل یاد چې دی یادې او چې کوم وعده په 10 فروری 2021 کې سوی فاکی حکومت موږ سره کړو وا چې تاسو ته 25% ډیسپیریټی الاونس درکو، تاسو سمره سلور اډ هاک ریلیف دی، هغه په بنیادی تنخواه کې زمکو یعنی پیرو ویژن بکو، او دغه چې کم صبح کې ټایم سکیل نه هغه بکو، زمون په صبح کې چې کم کانټریکټ ساتي زدي یا نو ملازمین دي د هغه ریګولرایزیشن یا په ملکنډ ویژن کې د چارکولو چې کم الاونس تپ می سلو غا نه ملاوي دو د هغه خاتمه شوی دا، یا پبلک هیلت کې چې کم پوسټونه ختم شوی دي بال شوی دا هغه بحالی.
سو نورو احتجاج کوونکو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه یو ځل بیا احتجاج کولو ته مجبور شو چې د موجوده ګرانۍ په صورتحال کې د دوی گزاره نه کیږي.
زاد ملګرو استادانو ذلی جنرل سیکرټری سواده راویل محمد منګه مطالبه ډیره ساده ری چې یا همنګلا چې کم نرخونه تکه داس کړه حکومت غستو په کم وخت کې کم نر هغه نرخونه نو هغه را د واپس کا تنخوا را لیو روپې مسی واکو که چېرې فرض کا تاسو دغه نشه کولی او تاسو مجبوری نو چې کومه مجبوری تاسو را تاسو ځان لږه تنخواګانې سی واکوي بیوروکریټ ولې سی واکوي ایم پی ایګانو د ایم ان ایګانو د بلکې زمونږ پرایم منسٹر سے پخپل ہوئے چې ما په دواله کا تنخوا کې گزاره نه کیږي نو کم سونه چې تاسو اخلي کم تاسو ضرورتونه نه هغه د عام خلک هم ضرورتونه دي.
اصغر خټک وابډا امپلایز پیغام یونین صوبائی جنرل سیکرٹری آگی کا ممبر نن چې موږ دلته کې راوتی یو نو د آگی بنیادی وجه دا ده چې د ملازم ژوند چې کم دی دا تنگ کړلی شو د مہنگائی چې کم سیلاب په دې ملک کې راغلی دی، ملازم په دې کې نور سروایول نشي کولی، ملازم په خپل تنخواه کې گزاره نشي کولی، خو حکومت خپل وعده تر اوسه پورې وفا نه کړله، بلکې د هغې د پاسه ظلم ده چې په دې بجټ کې کومه تنخواه 10% سوا شوې وه، هغه هم د بنیادی تنخواه حصه جوړه نه کړلی شوله.
په احتجاجي لاریون کې د سرکاري محکمو ملازمینو ډېر په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو او د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د احتجاج په توګه تړلی و، خو تیر مازیګر بیا د ضلعي انتظامیې لخوا دوی ته باور ورکړی شو چې ضربه دوی له د وزیر اعلی محمود خان یا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د ملاقات زمینه برابره کړي، او د دغې ډاډګیرنې وروسته دوی د سړک نه پاسېدل او احتجاجي ناسته یې وځنډوله. خو په دغه مهال دوی دا اعلان هم وکړو چې کله پروري د 15 نیټه پوري د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو د سرکاري ملازمینو په ګرانډ الاینس کې شامل د ډیر شوړو بیلابیلو محکمو کارکونکو به د پروري په 10 نیټه د تیر کال په سیر یو ځل بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون ترسره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
په اسلام آباد کې د میشتي وڅړنیزې ادارې خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو یعنی 1948 کال راهیسې د 2020 کال پورې په دې باندې کې په څه د پاسه 1400 کسانو د مذهب سپکاوي تورونه لګیدلې چې پکې 98 کسان وژل شوي دي. د ټولنیزو قانوني چارو پوهان وایي د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره دي قانون نافذونکي ادارې او عالمان خپل رول ولوبوي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز وایي قانون په لاس کې اخیستل غیر قانوني او غیر شرعي کار دی او لدی باید ډډه وسی. په دې حقله نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې سیړنیز ادارې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو مرکز یا CRSS د جنوري په 15 خپل یو ریپورت کې ویلي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د 2020 کال تر پای یو او یا سړی او اتل لسخه د مذهب د سپکاوي په تور ماورای عدالت وجل شوې دي. د دې ریپورت تر مخه په دې ټوله موده کې 1415 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي چې پکې یوازې په 1300 کلونو کې په 2018 کسانو د مذهب د سپکاوي تورونه لګیدلې دي. که څه هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي ضد قوانين شته چې پکې ککړو کسانو ته د عدالت لخوا د بیلابیلو سزاګانو ورکولو وضاحت شوه، خو بیا هم وخت په وخت د مذهب په سپکاوي تورن کسان د عدالتي سزا نه وړاندې وجل کیږي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان د جنوري پښپګښتمه مشال لري ته ویل چې د مذهب د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي په لړ کې د قانون نافذونکو ادارو کردار ډیر مهم دی.
زمون کم ادارې دي نو هغه په خپل حساب سره هغه ډیوټي نه کوي چې کم داغه خپل جوریزډیکشن کې وي او داغه ذمہداري وي. اوس عام خلکو ته چې تاسو پرې دي نو عام خلک خو چې کم دي نو هغه تاسو اکی رښتیا راځي دروغ کلی وران کړی وي. نو دا شی چې کوم دی نو دا زمونږ ادارو ته پکار دي چې هغه د دې نوټس واخلي او چې پدې باندې عام خلکو ته دون اکسس دا چې سزاګانې دا چې خلکو ته ملاو شي چې هغه غلط کار کړی آینده به څوک نه کوي.
په اسلام آباد کې د تحقیق او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا جاری شوې تازه ریپورت وایي چې د 2019 نه تر 2020 کال پورې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د ټولنیزو چارو پوه ډاکټر نور سناودین مشال لري ته وویل چې په پاکستان کې په دې ورستیو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې مایوسۍ سیوا شوې او خلک یې د اظهار موقع نه لري. نو د دې ډول ناوړه او پر تشدد اقدام په ترڅ کې د مایوسۍ اظهار کوي.
په معاشره کې مایوسی جاته شوی دا هر سړی د سیل جون نتم و دکې دی او سو وسی هم نرس. نو بیا په داسې حالات کې چې کله انسان مایوس شي کنه بیا هغه فرسټریشن او باسره د پاره سره لار ګوري جون تا حکومت تا او ارسته ته غوسه راځي ځکه څه کولی نشي. دا چې کم سل خلک تنګ شي وي کنه آسان هدف ځان ته ګوري قربانې ګډوډي جوړ کی باغې باندې خپل فرسټریشن او باسره. دویم اړخ چې زما په خیال کوم راځي هغه دا نه چې خلک په مونږ په معاشه کې اسلام خو مونږ ته مليانو ډېر زیات خیلې دي خو مونږ چې کم دی فالو کوم خو نه دا چې کوم خلک تشدد کوي روزي او چغې وي سوري وي دا اکچولي دا خیل واړي چې زه سره په نوم مسلمان یم.
ډاکټر نور سناودین وای علمانو ته پکار دي چې خلکو ته د مذهب حقيقي روح وروخای او د اسلامي تعلیماتو پرانا کې خلک د تشدد نه منې کړي. دا راز په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د جنوري پښپګښتمه مشال لري وته ویل چې په اسلام کې د دې ډول کړنو اجازه نشته.
بالکل دا خلکو کې دا ميلان او رجحان شته چې دا نامناسب دی. شریعت دا اجازه بالکل نه ورکوي چې څوک ته قانون په خپل لاس کې والی او د عدالتي مراحل نه بغیر د یو سره په خپل مدعي همشي ګواهد همشي قاضی دے ہمشی او بیا دے سزا دے نفاذ اعلان ہمو کی. نو دا بدبختانہ چی زمون پدے معاشرہ کے ترخ ترخوال راغرے دے او شریعت دے اجازت نور کی.
د تحقیق او امنیتی مطالعاتو د مرکز د شمیرو تر مخه په اسلام آباد کې 55، په پنجاب کې 1098، په سند کې 1000 په خیبر پختونخوا کې 3، په بلوچستان کې 2 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 1 د مذهب د سپکاوي کې سونه ریپورت شوې دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د تشدد ورستۍ پیښه د 2020 کال د دسمبر په 3 په سیالکوټ کې مخترااله چې پکې د یوې کارخانې سریلانکایي منیجر د قهرجن خلکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور تر وهلو ورسته وسوځول شو. پولیس ویلی چې لسلو ډیر کسان یې نیولی او د دې پیښې نور تحقیقات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا پیښه د پاکستان لپاره له شرم ډکه بللې ده او ژمنه یې کړې چې پکې ککړو کسانو ته به قانوني سزاګانې ورکول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری اوسم راجو یو بل رپورټ ته رپورټ د دایسي د بلوچستان په بوستان کې د ریلوي سټیشن د بندولو او د پخوانی ډبو د نیلامولو په ضد ځای مشرانو احتجاج کړي او د وی جرګې د لارې غوښتنه کړي چې حکومت یې نیوازي د بوستان ریلوي سټیشن د اورګاډو لپاره خلاص وساتي بلکې پخوانی ډبو د خرڅولو څخه ډډه وکړي. خو اورګاډي د اداري چارواکي بیا وایي چې د غستونځبه د خبرو لارې حواله کړي. لکوټیا یو ترين رپورټ راکوي.
د کوټ څخه 15 درس کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د پښین په بوستان کې د قبایلی مشرانو و جرګه سوي ده په کوم کې چې د اورګاډي د مکمه لخوا په دې ورستوي کې و بوستان ریلوي سټیشن ته د اورګاډي د راتګ بندولو او الته د پخواني وړو ډبو د نیلامولو په کلک سره غندنه سوي ده. په دې اړه د بوستان پخواني ناظم نسیم خان ناصر و مشالی ډوته ول چې په خوا به د کوټ او چمن ترمن سلیدون کې ټرین یا اورګاډا د بوستان پر سټیشن څه وخت لپاره درېده اوس یې دغه بند کړی ده چې له امله ډېری خلک بې روزګاره سوي هم دي.
ټرین د کوټ څخه چمن ته ځي نو مخکې بدلې راتلی دوی د 4 کیلومتر هاخوا ته ډایرکټ چمن ته تیر کی. یو خدای مسله ده. دویم مسله دا ده چې دلته یو 25-30 ډبې ولاړې دي چې هغه د بوستان یو ورسا ده. په ورسو کې یادی چې هغه 25-30 ډبې نور خو د ټرین پټلۍ مټلۍ ګرځ ولاړو هغه هم خلکو ته ورکړي دي. دلته یو ریسټ هاوس هم وو. هغه ریسټ هاوس چې دی هغه هم داسې فعال نه دي. موږ دا هم په اجنډا کې اچولې دي چې غرست هاوسم bale کې.
دلته ډېرې وینا کوم کو دا هم ول چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک په غربي لار کې بوستان یو سنتي زون ټاکل شوی دی او د دې د نور اهمیت په اړه به غوښو یو قبایلی مشر چیرمن امین الدین بازیتا
چې د بوستان سی پیک روډ په والا سره دا ډېر د ایم خطه د سی پیک روډ بر بوستان روان دی او بیا د بوستان د سټیشن سره نږدې دلته د سی پیک یو انټرچینج هم جوړیږي چې ولې دلته یو انډستریز زون شروع شوی دی په بوستان کې. دا څه د مزه خبره نه ده چې یواره و پاک په بوستان ته دومره اهمیت ورکوي او بیا د بوستان سره دا د ریلوی سټیشن دا معمولي لوبې کوي. دا خو ډېر بې انصافي ده د دې خلکو سره.
د بوستان یو بل قبایلی مشر ملک عبدالقاهر خان پانیزی بیا وایي چې د بوستان ریلوی سټیشن یو تاریخي ځای دی. په کار نه دی چې د دې ځای قیمتي اساسه د منسخه یوړل سي.
بوستان شهر د ټانکیانی په 1890 کې جوړ شوی دی یا شاوخوا اونی سوت لغه غرزه مفتی و براتلی په دا ټانکانو کې بیا دی یعنی دون تر کې یافته شارو دا اول جنکشن او چې د کشنی ګاډي لین تر جوبتلی 200 میل جوب تر د غزایتلی د دا جوب خلک براتل په دا بوستان کې ډیر غټه کارخانه وزما کان خلک کم از کم یو 50 کړه مزکه به نیولګو دلته خلک راتل کاروبارونه کول
په دې ترڅ کې مچکله په کوټه کې د اورګاډي د ادارې یا ریلوي د بیان کاشف احمد سره ته ماسونوی نو هغه راتول چې په دې اړه به ډیر ژر چارواکي د سیمې د قبایلی مشرانو سره تماس نسی او دغه ستونزه به د خبرو د لارې هواره کړي. نو موږ زیاته کړه چې د چمن د تجارت پر غوښتنه د کوټ او چمن ترمن چلیدونکو اورګاډه په بوستان کې د درېدو وخت د منسخه استلې دي چې موخه پر وخت باندې د کوټ او سردی شهر چمن ترمن د اورګاډي تګ راته یقیني ګرځول وو. چې په دې ورستوي کې د سېنات د سټینډینګ کمیټي غړو او فاکی وزیر راغلی او دوی د چمن په ګډون د صوبې د بیلابیلو برخو دوره کړي او الته دا امر کړي وو چې پر سټیشنانو باندې پراته د ریلوی زړه او ناکارا شاندې پورته کړي نیلام دکړي. په دې کې د بوستان سټیشن زړې ډبې هم شامل دي. نو ځکه په دې اړه به د وزیر صاحب خبره منو.
منیسٹر صاحب کی بات تو ماننی ہے نا پھر سر.
دل دا خبر ادا دونه ورده چې د بوستان ریلوی سټیشن یو سلی زلمخه یعنی په کال 1920 وشت کې جوړ شوی وو. پر دې جنکشن به د کوټ جوب ترمنز وړې اورګاډي چلے دی کوم چې په کال 1918 اتیا کې بندي شوی. دغه ډول په کال 2008 کې د هغه وخت حکومت د کوټ جوب ترمنز د اورګاډي پټړي یا د اوسپنې سړک نیلام کړی وو. خو د بوستان ریلوی سټیشن او التپاته ځینې ډبې اوس هم د انګریز د وخت د هغه آثار د شبیل په توګه خلک یاد ساتي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري یا اوس هم د خبرونی د رواني غړي نیمای تر رسیدلی او 2:30 بجې کې دونکو دی پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز واوروي.
د جنوبی وزیرستان د درې مسیدو مشران او پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پېښور کور کمانډر ورته ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره دی وي جرګې للارې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د درې مسیدو جرګې او د غورزنګ مخکښان او بیګا مشال راډیو ته ویل چې دا خبره جنرال فیض حمید پرون په ټانک کې د جنوبی وزیرستان له مشرانو، ځوانانو او د قومي او صوبایي اسمبلیو له غړو سره په یو غونډه کې کړې ده. د پاکستان پوځ رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د جنوري پر 9 پاکستاني چارواکو له ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. تحریک طالبان پاکستان تیر کال د ډسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای وروسته پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري ادارو لسګونه کارکونکو په پاکستان کې لګرانۍ سره سم د تنخواګانو د زیاتېدو لپاره احتجاج کړی دی. د خیبر پختونخوا د سکولونو د افسرانو د ټولنې مشر سمیع الله خلیل پرون په پېښور کې د پرلط پر مهال مشال راډیو ته ویل تیر کال په فبروري کې وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې له نورو سرکاري ملازمانو سره به یې د تنخواګانو د توپیر ختمولو لپاره ورته 25% اضافي معاش ورکوي. د پېښور انتظامی ویلي دي چې ژر به د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او نور لوړپوړي چارواکي د سرکاري ادارو د کارکونکو له مشرانو سره وویني او مسالې به یې هوارې کړي. پاکستان له 1300 پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی چې د وجې هلته ګراني زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیر شوایي افغانستان په یو نری تار جوړندې. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار وکړ چې هغه قوانین او عملیات وځنډوي چې د نړیوال ټولنې لخوا افغانانو ته د بیړنیو مرستو رسولو مخه نیسي. د تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې بشري حالت په چټکۍ خراب شوی دی او ملګرو ملتونه وایي چې هغه هیواد د عربونو ډالرو مرستو ته اړتیا لري.
د خبرونو لنډیز مل پامیر ساحل واوریدي او سمونی خبرونه د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو چې په پاکستان کې د درغلي زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوال سازمان د ریپورت د وزیر اعظم عمران خان پر سیاست اغیز څرګند سوې دي. دا بحث تاسو مخکمه اوریدلې دي، نن یو ځل بیا دراوړو.
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15 نیټه د رونتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130 درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسش کال 140 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابلای وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې د اوربندي د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي، خو هغه دا تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه ریپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتانه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه یا گزار کړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تران لاندې بحث کې په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاندې محمود جان بابر صاحب او فدا محمد صاحب تاسو تر کړی وای. خوشحال اوسې فدا محمد صاحب تاسو تر راځم. محمود جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا ریپورت راغی د پاکستان د درجه چې دا هغه پکې 14 درجه تر 13 کلو په مقابله کې کم شوی دی، یعنی پکې کرپشن زیات شوی دی، درغلي زیات شوی ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا داوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه ریپورت لره تک سره اوس دی په حکومت کې دی او د حکومت کې درغلي دی ستې تر رسیدلی دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله. بالکل تاسو ته وایم محمود جان بابر صاحب.
السلام علیکم تاسو کو تا. اصل کی خبر دا دا چی دا هر کور یو بنیادی کنا دا هر اداری یو بنیادی دا اغی شاعت یو سوچی مونگ دا سی جوڑو نو مونگ دا دی دا دی زینا است جوڑو الگوارو نو دی دا پاکستان دا پار چکم نقشہ عمران خان جوڑا کرے وا او دا اغا نقشی پا بنیاد باندی اغی طول دنیا تا غلوی لیو اغی ویلیو چی بس طول پاکستان کی مونگ خی و دل پوارو سل دا سشتن چاوی دا پاکستان خیل چاچی اغی غلا نکی واپس راشی قرضے بہم تو باہر ملک ختم کو پاکستان کے بہم بالکل ہر
سٹکشی
علاوہ دی پاکستان چکم وٹ دا پولیٹیکل یعنی سیاسی جماعتوں اگر ٹارگیٹ کر دے تو پار چلے خل کو پام اگین اواڑی ہو دی تراشی اور پدی کی ددی امداد ہم اوشو لتا ددی نہ مختی پدی پدی نو مالی پاکستان کی بچا امداد نو شے اصغر خان سے نو اسا لگا چھ اگر ہم دا یو بیانیہ روڑے وا او دا چکم دا کسم بیانیہ چکم دا چ پاکستان کی دے تاریخ دا دے چھے تے سرکاری حمایت دے رسلی کنا
یعنی دے کرپشن خلاف
سرکاری حمایت نہیں حاصل کرپشن خلاف غلا خلاف دروغ و غلا غدو خلاف نو دا دین بل دے چھے لکہ پاکستان کی چھے دین و مالی
دا 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 پارے یعنی چمری غٹا ضربہ یا گزار دی پا سیاسی بے
دا دا غلا چھے دا دا پارا کھولا کی غٹا خبر دا چھے یو کور پی بنیاد باندی ولاڑی کنا یو پلر باندی ولاڑی یو اڈانا باندی ولاڑی لاندی نا اڈانا ختم شی کور بسنگ اپنی چھے مزدی اسلاحی جواز دی ریپورٹ نا پس خیال باندھے سے نہ پاتی کی چلی پاکستان کی نور حکومت چکی ہو کہ منگا تو باہر ملک نو یاد دی انٹرنیشنل اداروں دا رپورٹ نہ منو مددی نہ تاسو کا خیال کرے ہوئی فدا سے تب یاد دی اصل شکر دی مخ کی جو رپورٹ مخ ترا غلط چھ اگے کی میں شی چھ پاکستان کی دا خلق دا ترقی دا معاشی ترقی دا ودا چھ دا خشوی دا او دا ودا دا زیات شوی دا او دین پار دی خلق دا نو چھ پاکستان خراب شوی نو اگر رپورٹ باندې خو وزیر اعظم پختل مبارکین دا خلق نو غختو او دا هم چھ گورا کنا زم پہ حق لوان سم ٹھیک ویلے کی بیا کلہ چھ دا دا ونی او بوٹی دے چھ لا نو غیر پار دبلیو او ڈبلیو ایف ٹھیک کلہ کلہ دی پہ حق لوان دی بیان ور کو پاکستان کی عمران خان سے براتوں کو نہ ون ډیر زیات خوش او دا تب دا انوائرمنٹ او دا ماحول ډیر زیات خوش دی نه علاوه ایو سی این رپورٹ نہ کی ار اگر رپورٹ سٹائی کم کی جدید حکومت دا کردار سائن کی گی چکل دس رپورٹ راشی نو پدی رپورٹ بانے بیا دی ہوئی چھنے دا ٹک ندے
ہم دے تا برازم
حکومت
مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم زه به فدا محمد صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم ځکه تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم خو بیا به هم کوم فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبر وکا لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري زر بل اوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډیکس ودی ته وایي یعنی د درجه بندی خلق څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی نو په دې کې بیا د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخی او دغه رپورټونو ډیټا راخی نو بیا پراغه باندې یو پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې کوم رپورټ جوړوي نه پاغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی خو تاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی آیا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی یو تاثر په پاکستان کې موجود دی تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی او حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتی به وایو یا د عمران خان خوش قسمتی به وایو چې لکه مختلف وختونو کې د اډیټر جنرل پاکستان چې د رایو اداره ده د دې رپورټونو هم راغلي دي او هغه کې ویل شوي دي چې پلانې محکمه کې کرپشن زیات شوی دی او مختلف ادارې یادې کړې دي چې کرپشن زیات شوی دی که نه دا د خپل اډیټر جنرل رپورټونو هم راغلي
د پاکستان
خو هغه اډیټر جنرل رپورټونه چې کوم راغلي وو او هغه میډیا کې هغه شان لکه هغه ته شان کوریج نه ملاویږي څنګه چې مخکنی حکومتونو خلاف داسې دغه به کوم دی یو چار شیټ غونته به جوړ شته نه چې بای پتا څه دا الزامونه دي او خلکو او میډیا باغ ډېر زیات اوچتو نو د دې عمران خان او د دې حکومت خوش قسمتۍ دا چې دې ته یو داسې وخت ملو شوی یو داسې موقع ملو شوی دا په دې رپورټونو باندې هغه شانکار اون شو هغه شان دا هایلایټ نشو چې څنګه دا پکارو یا مخکې به څنګه دل نو د اقتصادي لحاظ سره یا سیاسي لحاظ سره ظاهره خبره ده هر چیز یو اقتصادي اثر یا سیاسي اثر نو پای کې خدای له چې هغه اثر په دې حکومت باندې دغه را نه اصل خبره ده چې عمران خان د پالیټیشن نه زیات یو سلیبریټی ده د کرکټ یو مشهور کھلاڑی پاتې شوی دی اوس د سلیبریټی خپل پولیټیکل ډاینامکس دغه یو ډاینامکس دی د سیاسي سړی چې کوم دی دغه خپل دی کنه نو د عمران خان خوش خوش قسمتۍ ده چې یو خدای ته ډیر فرینډلی یو خدای وایم چې اپوزیشن وته ملو شوی دی اپوزیشن هم هغه خلکو چې دلته نه صرف حکومت سلیکټ دی بلکې دا اپوزیشن هم سلیکټ دی کنه دغه چان یو ډیر ښه اپوزیشن وته ملو شوی دی بیا میډیا یې ډیره زیاته ده د متعلق چې کوم میډیا ده دا ډیر دغه دی نو د دې خبره چې یو پرسپشن دی یاد دی یو دچکا دی یو دغه دی اخلاقي تور سره خو بالکل محمود جان بابر سره صحیح دی چې اخلاقي جواز خو دی حکومت به هی دغه کړی دی ګوره مخکې حکومتونو کې وای دا درجه باندې چې کې دا نو یو دوه درجه فرق براته یا به یو درجه راغی یا به دوه درجه راغی یا به درې درجه راغی دا ځل ګوره ډېر زیات دی دې ته چې وګوري دا ډېر زیات دی یا تیر ځل چې دا رپورټ راغلی و دې وایي چې چونکې د نن دې حکومت تیر شوی دی دا ځکه دا پرفیکشن دا راغلی دی چې دا غي هغه قاتل روانې دی نه نو خبره دا ده چې درجه بندی کې خو مونږه ډیر زیات لکه شپږ درجه ډیر زیات دي دا کمی نه دي کنه او بل خبره دا ده چې دا کرپشن اکثر په هغه دي چې کم ترقیاتی کارونه ډیر زیات روان دي اوس دا کرپشن دا څه دي چې دا زیات شوی دي ترقیاتی کارونه ترقیاتی بجه کوم
دي دې نقطې ته راځم دا تاسو فدا محمد صاحب دا تاسو ډیره مهمه نقطه کا او زغواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکي هم دا سوال به درځه کوم په بل دغه کې جان بابر صاحب فدا محمد صاحب خبر لاړ خو دا به پرمخ مسره چیړو سوال دا دی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودري هم دا وایي چې دا رپورت سي دی هغه د مالی بدونواني خبره نه کوي بلکې دی وایي چې زمو په جنو ادارو کې دغه راغلي دی او دوی هغه کوشش کوي او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15مه نیټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل دم په ټوئیټر پانه باندې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګلانی په دې رپورت کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولې دی چې عادل ګلانی یو وخت کې شاباش شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو او دی وایي چې دا رپورت ګلانی چې دی د شریف خاندان لپاره لیکلی دی نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی نو د حکومت لخوا خو دغه رپورت چې دی د دې چې کوم مواد دي یا خدا کم شودل کېږي چې دا دومره غټ نه دي یا بیا وی چې دا رپورت د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځای پورې وزندار ده
دا چې کوم کوم ځای نه دی یا دی لګیا دی هغه اکسس افراد ته خو کې دی شي رسیدل دا ادارې چې کمی ته دي خپل یو بین الاقوامي ساکوي او هغه ساک دي د افرادو لپاره د مخ خیال نه خرابوي او دوی دا پلاننګ چې کوم دی نو دا د دې نه مخکې هم دوی کله هم د دې رپورټ نه دی رد کړی پر هغه وخت پورې دا خو موږ ګورو ماته سره سات مخکې دا خبره وکړه چې کوم رپورټونه د دې د خوښي نو هغه ته خو دې ورغاړې شي ورغاړې وځي کنه او چې کوم رپورټ ډیر بد شي یا د دې لپاره ټیک نه وینو هغه خبره دی کی ځکه تاسو ګورئ کنه څو سره وی چیرې بس ما سره دا ټول سودا چې کوم ده نه دا سودا را سره اندازې شي زه مخکې سره را شي هغه چې دا سودا چې کوم ده ټول غلطه ده چې څه ته دا خو ته دا سیس نه خرڅې ته خپل ته خرڅې لګې نو د عمران خان چې اخلاقی د پیوزي باندې او درې د لو وزارت زما باندې کې نه سل د هغه ټول هغه چیلنج کړی شوی دی یو بل خبره ته وځم تاسو فهم وګورم کنه چې ګوره دا ترکیتی کارونه هم دی انا علاوه تر اوسه پورې د دې د وحو لا بازارت پر باندې اډټ هم څنګه دي شوی او چې کوم پی کنه نیپ چې یو بل کې یو بل کې چې غور یا پکې کرپشن لري هغه هم د خلکو نه دی لټولي دا چې په دې کې په درجنو نه داسې کې سونه دي چې هغه خپل د خلکو تورونه لګولې دي د بی آر ټی کې هم غلاشتا او ملنجبه کې هم غلاشتا او د دې نه علاوه د هلیکاپټر هم عمران خان سره استعمال دا ټول خبر لا د دې وختونو بروزي نه دی راوتی دی کی یو بل خبره ته خلکو پام نه دی هغه دای چې په پاکستان کې څنګه زمونږ خصن په خیبر پښتونخوا کې خلک د ګیلې لري چې دلته کما برتی کې ګیلې یاد نو برتی کې هم پیسې هغه کې او زه په کې پښتون دا چې خلک دې تیر کې انصاف دې جنم چې ټول خلکو باندې دوی چې ته یو وی چې دوی په دې کارونو کې چې کله دې تاسو په کولګي د حکومت دې چې په پتن چې دوباره راشي کرانه شي اوس خلکو دا کارونه شروع کړی دي ټیک چې کوم ورکړي کېږي ما په خپل کې لیدل ځوانان الکان بداسي چې خلکو په ریمانه ګوتی کې خو دې چې دا زموږ د دې زی مشر دې سر کې سترګې په دې پلان کې ټیک کې دمر په سیوا راستي دوامي سته باندې چې کوم کارونه کېږي لګیږي په هغه باندې خلک ګوتی چې ته لګیږي او پر دې کې په خپل دننه خلکو ګوره زموږ د صوبې په گورنر باندې د پارټي خلکو د ویل چې دې پیسې هغه سیلته امیدوار درولې دي کرپشن نور تاسو څو وړي لګیږي لکه کوم دینه د فرشته خو نشو راتلی کنه په تیری کې صاف خپل خلک وي زموږ د دې خلکو د زموږ مشران دي دې دلته اوس هغه باندې عمران خان غلې شو خپل د عمران خان په وخت کې د چینه سکندل کې جنگیر ترینو خسرو بختیار دي اونې ولې شو عمران خان سي غلې شو نه علاوه د پټرول په کرایسس کې کوم خلک اونې ولې شو اوس د دې نه ټول غټ مثال بل څه دي چې د عمران خان د کرپشن بیانې ناکامه شوې چې په خپل ځای کې راشهاد هنو دا چې اوس د اتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او ماوینې خصوصي
شهزاد اکبر
شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر شکم پیسې دي ابر وړو تاسو په خپل وګوري په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کوم پیسې به دی وروړي ولته دوی هغه پیسې ورکول باندې مجبور شو تاسو په خپل هغه کیسونه کتلې دي مونږ کتلې دي چې کوم ځای نو لدی تل
هغه
په ذریعہ باندې مونږ د پیسې
د
براډشیټ
صحیح
دی هغه کور کې چې څه پراتو کنه اهم پیلو ده د عوامي جبه کې درته دا
خبره
کومه چې دی بل بهر نه چې موږ کوم حق وبې امیر ورو اغیر ورو په څه کور کې چې څه پراتو هم ورته څه زول
صحیح محمد جان بابر سی بن نه ډیر زبې هم راځم تاسو ته فدا احمد سی تاسو خبره وکړه کوم محمد جان بابر سی بل خو ته اشاره وکړه چې کوم ترقیاتی کارونه دي تاسو ول سی نشتا نو دا کوله نو کرپشن به نورم پراخو خو محمد جان بابر سی بای خبر پښتونخوا کې د تریک انصاف حکومت دی ځین الزامونه په پارټي کې دننه لګي سیاره پلانکی دومره ټکو کې پیسې واغسي خیر دا خو باقاعده یو تحقیق واړي ثبوت باندې رسول غواړي خدا الزامونه دي تر اوسه پوری تاسو په خیال باندې آیا تاسو دا خبره کوله چې د مرکز په ست باندې ترقیاتی کارونه نسته کاغذ تاسو لږ وضاحت وکي کنیو کرپشن به نور هم زیات وي یعنی تاسو کدا غلش نور هم واضح کړئ
او لکه دا خبره ده کنه چې دا نن د حکومت یو د دینه مخکې د نواز شریف حکومت یو نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرفیکشن او یو خیالو چې وایي ځکه تا کرپشن به کړی چې ترقیاتی کارونه کوي ترقیاتی کارونه دی لري د پاره کوي چې کې دي هغه کمیشن یې اخلي او کیک بیک اخلي او دا څنګه د الزامونه ولګېدل کنه او تر اوسه پورې هغه ثبوت چا پیش نه کړ کنه لکه تحریک انصاف به چې موږ سره ثبوت نشته موږ حکومت کې راځو موږ سره دا دغه کو کنه لکه دغه مختلف قسم دغه کول او اخر دغه چې کوم دی دی دا حکومت چې راغره به نو لومبي د وکاله کې خو د ترقیاتی کارونه شوي نه دي کنه هغه به شي تقریبا هغه ته وایي چې فریزو اوس چې سو پروجیکټ روانه وي دا نواز شریف د دور روانې ونه هغه دي تنه سب طریقې سره مکمل کړی او سویا مکمل کړی او بیا هم دي خپل انیشیټیوز ډیر کم دي هغه کې د زوایم چې نش برابر دي ځکه چې یو غادي ټولې پیسې چې کم د کرونا وی بس دا غي پترندګي چې هغه چرته تللی دی هغه په سبا نه استعمال شي وی دي په هغه باندې تورونه لګي دا شان چې کم دی دا ډیر سيزونه نور دي چې د یو شیل د پاره پیسې راغلي شي وی دي ترقیاتی بجټ هم په هغه باندې دا تورونه لګي چې هغه ترقیاتی بجټ څه شته هغه په تندګي هغه دی بجټ چې کوم ډیفیسټ ته د بجټ چې کومه خساره ده نو هغه په پوره کوي کنه نو دا کیسه خبره راغلی دی او دا کیسه خبره ځکه پټی دي چې د محمود جان صاحب بابر محمود جان بابر ته خبره بالکل صحیح ده چې هغه اډټ اوم داسې نه دی شری په صحیح طریقه باندې ډیر داسې سيزونه چې هغه نور حکومتونو خلاف یو ډیر اهم الزام به جوړې دا غریبانه لپاره باندې باندې په بیک فوټ ملو هغه دی حکومت کې نکیږي او هغه دی چې ډیر حد پورې کم دی کنټرول
صحیح
خبره ټوله دا ده چې د حکومت چې راغلی و نو دی یو کوشش دا کړو چې څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته هر چیز تیار ملو شو، نو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې مونږ ته هر چیز تیار ملاویږي. دا د دې یو خیال و او اقتصاد کې به مونږ چې کم دی نو دومره دغه نه کوو، ځکه چې مونږ ته به هر چیز څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته لاره واره شوه په سیاسي توګه مونږ حکومت ته راوسو، دغه شان به اقتصاد هم چې کم دی نو په خپله دې مونږ ته چټکي او مونږ به دومره کار نه کوو. که نه ټیم چې کم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډېر غړي چې کم دی هغه دی وي چې هغه د کرپشن الزامونه پهولې ګو تورونه پهولې ګېدل د هغې په وجه هغې د خپل سیټونو نه لرې کړل شول. که نه خو آیا هغه چیزونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل؟ هغې ته سزا ملو شوه، هغې ته خو لاړل، د کیبینټ نه لاړل، خو هغې ته سزا ملو نه شوه. نو دا ټولې دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دی د هغې هم چې د کرپشن نارې وهي، هر حکمران یې وهي، اپوزیشن یې وهي، نو پاکستان کې د هر چا کاروبار کې دی. دا تقریبا چې وایي چې زمونږ ثبوت نه او ثبوت د سره نه یو ته دا ناری واقعي نه دای اقتصاد د پاره نور دغه راځي. نو دا وایي چې بیا چې کوم بین الاقوامي اداري یا د نړیواله اداري نو هغه بیا ملک ته ډېر په ګرانه باندې هغه ملک انویسټمنټ کیږي او هلته خلک چې کوم دی روزګار مومي او نوې نوې چې کوم دی کارخانه جوړیږي یا نوې نوې پراجیکټ جوړیږي.
مننه فدا احمد صاحب. تاسو ته راځم یو دوه درې سوال نور هم دي، خو اول به یو اعلان واورو، بیا زما بجان بابر صاحب ته به دې اعلان وروسته ورځم بحث کې لس منټه نور هم ستا، نو اوس به یو وره دا اعلان واورو بیا مامو جان بابر صاحب تاسو ته راځو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شبګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زوسته وکړل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړم. موضوع دا چې پاکستان کې لاغور ست سیاست بیا توت سوی چې د جنوري پر 15 نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی رپورت کې وویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلی یا کرپشن نسیات سوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په 1 هیوادونو کې پاکستان 1/24 درجه ته رسیدلی چې همدا درجه په 2020 کال 1/24 وه. درغلی پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له کبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلي کړي ده، خو هغه دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورټ د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتنه دا ده چې د رپورټ د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانې ته څومره ضربه ورکړي. دا نورې پښتنې په دې بحث کې سیړو مېلمانه مو په پېښور کې خبريال او د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمدي دواړه را سره دي. محمود جان بابر سي سوال دا دی چې کرپشن یا درغلي کېږي په پاکستان کې کدا سي تورونه وي او دا ثبوتونه وي، نو د دې پر عام خلکو باندې، پر عام انسانانو باندې، پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي؟ تاسو ویني د دې اثر څنګه وي؟
د دې وګوره نفسیاتي اثرات ډېر زیات دي. کنه ځوان کل چې کوم دی نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاویږي لګیا ده، او هغه سړی چې هغه سره زما نه کم دی په نمبرو کې په نورو معاملو کې، او هغه ته هغه څیز ملو شو، هغه پیسې استعمال کړي، هغه سیاسي رسوخ استعمال کړو، هغه چې سمکه خو هغه ته هغه ملو شو، د باندې نفسیاتي اثرات راشي، دی بیا د اسکار پاتې نه شي. په داسې دنیا یو واحد اکور کې غټه واقعه ده. که تاسو ته غور وکړئ چې په دنیا کې کوم ملک تباه کوي، کومه اداره تباه کوي، نو کم کوم سړی پاس کې نه وي چې کم پوهېږي، او چې کوم هوښیار خلک یې هغه اغلاندې وساتي یا کم کوم څه پکې زیات حصه ورکوي، او دا چې کوم هوښیار کوم چې کار چلولی شي دلته حصه مه ورکوي. نو دا معاشره به تباه شي. نو د دې معاشره د تباهۍ یو غټه نښه په کې دی چې په دې کې انصاف نشته. انصاف په دې کې په دې معنی باندې نشته چې که چېرته یو ځوان دلته په دې پېښور کې په موبایل په غلا کې نیول کېږي نو هغه ونیول شي، خلک هغې له ګوري چې دی ونیول شو، دی جیل ته لاړو، دی په جیل کې میاشت هم تېره کړه، خو هغه په مخامخ باندې پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلودونکو گورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټۍ خوړو والا سړی چې کوم دی هغه باندې دا ګوته کېښودی شي چې د دومره کروڑو روپیو واغستې یو سړي باندې ټکټ خرڅ کړو هغه ته هیڅ څه منه ویلی شي. دې سره معاشرتي او نفسیاتي او سیاسي تنزل د خلکو په ژوند کې راځي او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کولو دپاره خلک نور مخکې نه راځي. هغه وایي چې مړه په دې کې څه نشي کېدی چې څومره ډېر غلا کولې شي نو ته به ډېر مخکې ځي. خو دا هغه څیزونه دي که د دې لاره چا ونني وه او هغه ټول جماعتونه خصوصا د طریقه انصاف هم چې جماعتونه د زیاتې موارد دي دې وخت کې دلته ځوان چې کوم دی هغه دې وخت کې ډیمورالایز دی، هغه زړه غورځېدلی دی او تلی بېللې ده. هغه ته دې خبرې پته ده په دې ځي کې کومې نوکرۍ به چې راځي یا خو به هغه په سیاسي اسلوړو څه باندې ملاوېږي. یو یو ایم این اے په هکله باندې ما ته پخپله د طریقه انصاف خاص رهنماګان ویلي چې دې د کلاس فور نو کریم په 15 لک روپیا باندې خرڅه کړې ده کنه. بیا د دې نه علاوه سیاسي اثر او رسوخ نه د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو له ډبل ډبل درې درې ځل بیا نوکرۍ ملاویږي. پاکستان کې یو ادارو نه خاص ادارو نه ریټایر شوي خلک دلته په نوکرو کې ناست دي. ما ابل ورځ سړي ته په سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کینول او ستاب باندې ولاړو مل کارته چرته دی ویل په پنسیل کې کوزې نه کینه راځه زبې بوزم بارانو مولې څه کار کوي د پلان کې اداره کې کار کوم نو مولې دې خپل عمر دې نو څه کار کوي یو رجیز د پلان کې ادارې نه ریټایر شوی مو بس اوس بل دوباره واغس پچ راځه بس بل راځه کار کوي نو یې الته پنشن مله مودل تن سنخا مله دا څه الکان ګوري دا هر څه د خلک ګوري لګي. بیا د عمران خان کې
د محمد جان
غلی پاتې کېدل ابلوز هغه بیان چې زه صرف وزیر اعظم هاوس کې ناست موزه تماشې ګورم ځوان ته پاره دا ډېر غټ پیغام دی چې دا سړی ویلی و چې زه به تاسو ساتم دې ناستې په آرام په الته ناستې زه تماشې ګوري او دا ارڅ کېږي او اخرنی خبره به درته کوم تاسو د اخرنی انتخاباتو ګورې بلدیاتي که نه په دې کې هغه خلکو چا چې په عمران خان په تېرو الیکشنو کې ګټلی وه هغه هم د هغې نه وروستي شوه سرکاري هغې ته به حمایت حاصل لغه نو هغه دا ټولې خبرې هغې هم د دوی نه مایوس شوي دي. نو چې کله کارکردګي یو سړی نشي خولی نو په اوورال ټوله سوسایټي باندې دا
مننه ډیره محمود جان بابر صاحب. فدا احمد صاحب تاسو اقتصادي چار چړی د کرپشن یا د غلاو او غدیو اثر پر نفسیاتی څه دی یا پر کردار څه دی یا د خلکو د ډیمورالایز کول یا د غو حوصله ورلاندې کول لاغه باندې څه دی؟ محمود جان بابر صاحب خبر وکړه تاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي؟
معاشی ګور معاشی مو دای کنه چې کم ده کې کرپشن ده نو الته کې ګور غټ غټ انویسټمنت ناراضي او نوې چې کم دا غري خلک دي نوې کارخانه دي یا خپل خلک چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلک دي هغه په ملکی پیسې نه لګي انویسټمنت نه کوي دا غي انویسټمنت نه کوي دوه وجې چې کم نوې روزګار نه ملاويږي چې کم ده کې کرپشن ده نو الته کې غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دي هغه هواد والے دي بینالاقوامی والے دی یا لوکل دی اگی ملک دن کے کم دے نئے نئے پروجیکٹ نہ کی نئے نئے کارخانے لگی چ نئے کارخانے لگی روزگار نہ پیدا کی جی دکا غٹا خبر اپ کے دادا یا چ کم ستا ٹیکسو نہ راضی تا چ کم ڈیوٹیا نے راضی ہر قسم کے کم راضی پاگی اگی قسم نقصان رسی داگی کرپشن دا وجہ دے قسم نقصان رسی دا دا ٹول چیزوں نہ پدی راضی
من نه ډیر فدا محمد صاحب ستاسو محمود جان بابر صاحب دواړو ستاسو ځکه چې وخت را سره کم دی. بهرحال ستاسو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. خوشاله اوسئ او شرواز درته غواړم. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري په پاکستان کې د سیاست توت سوی دی دا ځکه چې د جنوري په 15 نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلي ول چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات سوی دی. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې له کبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د ریپورت د عمران خان حکومت یو چیلنج سره مخامخ کړی. پوښتنه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانې ته څومره ضربه یا گزار ورکړی دی دا نور پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. مېلمانو مو خبریال او څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبریال فدا محمد. بحث په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام
په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.